سلامونه افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم پیل په خبرونو کوو د کونړ او ننګرهار په ځینو سیمو کې د پرون شپې او نن سهار وختي زلزلو لږ تر لږه څلوېښت کسان ټپیان کړي دي د ننګرهار د رسنیو دفتر په یو بیان کې تایید کړي چې د درینور او کوز کونړ په ولسوالیو کې بیګنیو زلزلو لږ تر لږه دوه ویشت تنه ټپیان کړي دي چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي د بیان په اساس لس کسان تر فوري درملنې وروسته رخصت شوي دي خو نور لا هم روغتونو کې دي اخوا په کونړ کې چارواکو رسنیو ته ویلي چې لږ تر لږه شل کسان د پرون شپې او نن سهار وختي په زلزلو کې ټپیان شوي دي که څه هم ورسته رد شوی خو مخکې راپورنو چې په ټپیانو کې لږ تر لږه څوار لستنه د سید جمال الدین د پوهنتون محصلین دي شپږ نور کسان د نورګل او څوکۍ اوسیدونکي وو د امریکا د جیولوژیکي سروې د ادارې د معلوماتو په اساس د افغانستان په ختیځ کې له پرون شپې تر ننه څو زلزلې ثبت شوي چې تر ټولو زورورې د ریکتر په کچه 15.6 بلل شوي د تازه زلزلو داسې وخت د افغانستان ختیځ لړزولی چې د اګست 1 زورورې زلزلې له امله لا هم زیانمنو خلکو ته مرستې نه دي ورسېدلي او د راپورونو په اساس په ځینو سیمو کې مړي تر ورانو کورونو لاندې پاتې دي د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت ویلي هغې زلزلې کې د مړو شوو کسانو شمېر 2250 او د ټپیانو شمیر 3640 کسانو ته رسیدلی د برلین اداري محکمې د کډوالۍ د لزګونو عاجلو قضیو په برخه کې د افغانانو په ګټه پریکړه کړې ده د محکمې یو ویاند جرمني خبري اژانس ډی پی ته ویلي د قاضیانو دا پریکړه د لږ تر لږه 2 قضیو سره تړاو لري په دې اساس اکثرو دغو افغان ښځو او سړیو ته د جرمني ویزې ورکول کیږي د جرمني د کډوالۍ د منلو فدرال پروګرام په اساس چې د افغانان هم ترې مستفید شوي هغو خلکو ته ویزې ورکول کیږي چې خپل هیواد کې له خطر سره مخ وي لږ تر لږه 2000 افغانانو د دغه پروګرام لپاره نوملیکنه کړې او د جرمني د ویزو تمدی د جرمنی لخوا د کډوالو د منلو لژمنې سره سره پاکستانی چارواکو په دې وروستیو کې یو شمیر د افغانان نیول او ځینې افغانستان ته استولې دي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د جاپان پر واردېدونکو موټرو او نورو محصولاتو د ټیټې ګمرکي تعرفې فرمان پرون لاسلیک کړ پر جاپانی موټرو د ټیټې تعرفې دغه فرمان و ورځې وروسته نافذیږي رویټرز خبري اژانس د یوې جاپانۍ سرچینې په حواله لیکلي له دې سره د جاپان پر موټرو د امریکا ګمرکي تعرفه له 28.5 څخه 15% ته ټیټېږي دا په داسې حال کې ده چې د جاپاني موټرو لوی شرکت تویوټا تیره میاشت وویل امریکا ته د دغو موټرو پر وارداتو د امریکا د لوړې تعرفې له کبله به 10 میلیارد ډالر زیان وکړي په 13 جولای کې جاپان د یوې سوداګریزې هوکړې له مخې په متحده ایالتونو کې د 1500 میلیارد ډالرو پانګونې ژمنه کړې ده ازادي راډیو نه خبرونو ته غوږیست د ایتالیا یو مشهور فیشن ډیزاینر جورجیو آرمانی د یو نوی کلونو په عمر ومړ د آرمانی شرکت پرون په یو بیان کې د جورج آرمانی مړینه تایید کړه دغه شرکت ویلي په ډېرې خواشینۍ سره خبر ورکړي چې آرمانی ګروپ خپل جوړونکی بنسټ ایښودونکی او نستړی کېدونکی هڅونکی ځواک جورج آرمانی له لاسه ورکړ د جورج آرمانی نوم د اصلي ایټالوي سټایل او ښکلا سره مترادف دی هغه د یو ډیزاینر هنري مزاج دی او سوداګر د هوښیارۍ سره یو ځای کړ چې د شاوخوا 2.5 میلیارد ډالرو کلنی عاید سره شرکت رهبري کاوه جورج آرمانی د لوکسو جامو سربېره لوازمات د کور فرنیچر اتر د سنگار توکي کتابونه ګلونه او حتی چاکلیټ هم تولیدول د فوربس په وینا هغه د نړۍ د 200 غوره میلیاردرانو په ډله کې ځای درلود او د افغانستان او متحده عربي اماراتو د کرکټ ملي ټیمونه به نن د درې اړخیز ټورنمنټ یوه لوبه وکړي دا لوبه د کابل په وخت ماښام 1:30 د شارجې په لوبغالي کې پیلېږي افغانستان تر دې مخکې درې لوبې کړې دي چې یوه یې له پاکستان ګټلې او یوه یې پرې بایللې ده له متحده عربي اماراتو سره مخکینۍ لوبه ګټلې ده افغانستان او پاکستان به د یکشنبه په ورځ د دغه ټورنمنټ فاینل لوبه هم وکړي ځکه چې اوس دواړه په سر کې دي
تال او تال
پیغامونه خبرې اترې سیمه ایز دودونه او سندرې
د دیتال او تال دیر و درنو قدرمون آوریدون که السلام علیکم گلورین غرمامو بخیر هلمنده ام جور رو خود خوشحال و سی هر چی رو چی استی خدای مو صحت منده و عباد لره یو زل بیا زیما او تاسو دیتال او تال خبرونی آوریدون که استی نن هم بخبرونی که دی افغانستان و تکره شاعره او لیکوال لمکسر میل منه ده دغه تکره شاعر چی پخوا په افغانستان کې اوسېدله اوس کډواله ده جرمني هیواد کې ژوند کوي او هلته خپل فعالیتونه او شعر و شاعري پر مخ وړي. راځئ په خپرونه کې نور د دې د ژوند د دې کارو د دې د شعرونو او د لیکوالۍ په برخه کې معلومات به پیدا کو. نفیسه جانې سلامونه، وختونه دې په خیر. یوه نړۍ مننه سي وخت دې راکړو. ډېره زیاته ښه راغلې د تال او تال خپرونې ته.
ډېره زیاته مننه لیما جانې، ستاسو وخت دې په خیر وي. په دې هیله چې تاسې او د ازادۍ راډیو درنه اوریدونکو ټول روغ جوړ اوسې، زما سلامونه هم ومنئ.
ډېره مننه کوم د تاسو له شعر او شاعري او له ښکلو الفاظو سره موږ ټول بلد یو، پوهیږو. څه ښه داسې د خپرونې پیل له یو ښکلي شعر نه همداسې د تا په دې ښکلي غږ کې وکړو.
ولې نه، زه خو ځان ته شاعره نه شم ویلی، ځکه چې زه په هغه لیوال کې نه یم، ځان نه شم حسابولی. ولې دا چې د شاعر نوم را بیا عزت دی او ارزښت دی ټولنه کې، خو ولې زه هڅه کوم چې اوس زما شاعري زما ژوند دی، د ما د ژوند یوه مهمه برخه ده. خو بیا هم له تاسې مننه. ولې نه، زه به تاسو ته خپل یو غزل ووایم په دې هیله چې د تاسې د درنو اورېدونکو خوښ شي.
ډېره مننه، منتظرې.
زما چې کوم غزل خپل ډېر خوښېږي، هم هغه به
تاسو حتما
سمه ده. د اباسین یوسفزی د شعر په یو پل زه تللې یم. یو بیت دی، هغه وایي چې زما د قتل به ضرور په تا الزام راځي، زما د قتل به ضرور په تا الزام راځي، ما له افسوس د خپلې مینې په انجام راځي. بیا دغې بیت پسې ما یو څو بیتونه نور اضافه کړي دي چې کاشکې له تا سره مې مینه یاره نه کولی، کاشکې له تا سره مې مینه یاره نه کولی، دغه ارمان زما زړګي ته تل مدام راځي. او شاعره نه یمه شعرونو سره مینه لرم، شاعره نه یمه شعرونو سره مینه لرم، خو کله کله د شعرو په ما الهام راځي. ته باور وکړه چې بې حده راته ګرانې اشنا، ته باور وکړه چې بې حده راته ګرانې اشنا، ستا نه بغیر که بل سړی زما په پام راځي. حالات خراب دي، ویم د شپې نا وخته مه راځه ته. دا غزل مې افغانستان کې لیکلی و. حالات خراب دي، ویم د شپې نا وخته مه راځه ته، دا چې سهار له کوره وځي نو ماښام راځي. له ډېره وخته یې سهار په انتظار یمه زه، د یار د خوانه نه سلام او نه پیغام راځي. نو دا زما هغه غزل دی چې زما خپله ډېر خوښ دی.
ماشاءالله،
ډېر کله هڅه کوم
ډېره زیاته مننه. په زړه پورې ښکلی غزل و. او ته باور کوې زه تا دا غزل ویل او دما سترګو ته کوم تصویر و. کله چې موږ افغانستان کې و، متاسفانه حالات یو څه ګډوډ و، نو سهار سي به موږ له کوره وتو، دوباره به ماښام ته موږ تمه نه درلوده چې موږ دوباره کور ته رارسیږو که نه رارسیږو. آیا موږ به دوباره ماښام کې کور کې اوسو که نه؟ په هر حال یې شعر د مین توب اړخ هم درلود. مینه سوې کله ژوند کې د مینه کړې؟
ولا سخته پوښتنه دې وکړه. بالکل، دا سړی باید ونه وایي هېڅکله هم که نه چې
نه ما نه ده کړې.
بالکل، ما مینه نه ده کړې، ځکه دا ژوند دغسې دی چې تا به خامخا د یو چا سره مخ کوي، خامخا به یو څوک د تا په نظر ډېر ښه ښکاري در ته، هغه به در ته ډېر خوږ وي تر هر چا. و ما مینه کړې، طبعاً دا ژوند دی چا د چا سره چا د مور سره چا د پلار سره چا
هغه اړخ جلا ده هغه اړخ جلا ده چې څوک له وظیفې سره څوک له شاعري سره هغه اړخ جلا ده پای ته د رسولې کم داسې په نیم کې دې پرېښې نه
والا ځینې مینې نیمګړې ښې وي
که نه بالکل بس زبم مدرجه زبم جواب در کما زبم جواب در کم زړه کې دیونه ګرځي ولا لمه پښتنه وکړه د خپل باید جواب راکی
خو خبر راغله چې موږ په ټولنه کې که څوک مینه وي چاته نه وایي که نه ځکه دا یو ستر شرم بولي ننګ بولي د ځان لپاره خو زه په ډېر اسانه ویلی شم چې ما مینه کړې ده او داسې رسېدلې یم نه یم رسېدلې
هغه به نور متوقع پرېږدو هغه زه بیا په پټه کې درته زنګ وم چې اورېدونکي نه یې هغه به بیا زه پوښتنه در نه وکړم نفیسه جانې ډېره زیاته مننه راځم د شعرو په اړه دې بیا هم میانه هم څوک چې میان نه یې شریکېږي نه دا زه سره پسله منم څومره شعرونه دي فقط د مینې د پاره ویلی دي او د محبت د پاره که هغه د یار د پاره یې که د مثلا مور یا پلار خور یا همداسې ملګري او نورو کسان د مینې د پاره یې د وطن مینه خو یو بیل بحث داسې هغه د موږ تاسو د هر یو په زړه کې ده او هر یو ورته شاعري یو نو هر یو کولی شي د همهغه د وطن په مینه باندې شاعري وکړو څومره شعرونه دي د مینې د پاره ویلی دي او لیکلی دي دي
ما چې کوم شعرونه لیکلي زیاتره برخه یې د مینې ده او ډېر کم داسې غزلې به وي چې هغه مثلا د وطن لپاره وي ما ډېره شاعري نه ده کړلې مجانې ما تقریبا په افغانستان کې له 2008 کال راهیسې ما شعر لیکل شروع کړل ځکه زه خپله په راډیو کې برحاله ما کار کوه او ما همداسې ادبي برنامې مخ ته وړلې نو هماغه و چې زما له شعر او شاعرۍ سره کله اړیکه پیدا شوه یو ډول ته علاقه مې ورسره پیدا شوه خپله شعر لیکلو ته مخه کړله او ډېر کله زه هڅه کوم چې شعر وایم هم د مینې ووایم او که لیکم هم د مینې شعر ولیکم ځکه دا خبره سړی مین وي نو بیا ډېر توجه یې همغې خوا ته وي که نه خو ما هغه وخت کښې نو دغه شعرونه ډېر لیکل ځکه زما سر و کار له شعر سره و له غزل سره و په راډیو کښې مثلا په خپرونو کښې نو زیاتره زما خپل شعرونه هم د مینې په اړه دي او د وطن په اړه مثلا نورې برخې به مې ډېرې کمې راخیستې وي په کښې
نفیسه جانې یادونه دې وکړه سي وروسته له دې وظیفه دې درلوده او یوې راډیو سره تا کار کولو ادبي خپرونې دې پر مخ وړله وروسته له هغې دې تا علاقه شعر او شاعري سره پیدا سه ځینې شاعران یا ډېری شاعران دا وایي چې شعر الهام ده او د الهام په توګه راځي او دا هر چا سره نه وي او شعر داسې یو څه داسې د الهام په توګه چې کله راسي هغه دې ته نه ګوري د مثلا پوهه لري او نه لري ځکه د موږ تاسې که پخوا زمانو ته وګورو ډېری هغه شاعران چې ډېر مشهوره دي او نامتو دي او ډېر زیات پرمختګ یې کړی او شعرونه او کتابونه او ټولګې لري هغوی ډېری مثال په توګه کافي اندازه سواد نه درلود هغه کلیوالي شاعري به یې کوله او په هماغه رقم به مخته تلو د ما پوښتنه مشخصا دا ده سي آیا هغه د کار په برخه کې کار په ماحول در باندې ډېر زیات تاثیر وکوسي په څلور خوا کې د یو شاعري برخه وه او یا هم که تا لوستل او یا هم که همداسې الهام در باندې راغی د شعر
اصلا تر ټولو مهمه علاقه ده چې ته یوې برخې سره که تا هر مسلک وي ته هغې سره مینه ولري علاقه ولري بیا ته په خپله دغه علاقه دې ته مجبوره کوي چې ته هغه کار ترسره کړي یعنی هغه کار په ډېرې علاقهمندۍ سره ترسره کولی شي دا سمه ده زه په ساحه کښې وم زه په راډیو کښې وم مخکې د شاعرۍ نه د ما نورې برنامې وې په راډیو کښې چې ما مخ ته وړلې مثلا ټولنیزې برنامې وې تفریحي وې وروسته بیا ادبي خپرونې هم شوې خو خو د ادبی خبرونو په جریان کې چې ما به ځینې ناولونه لوستل، ما به ځینې شعري کتابونه لوستل، دغه د دې لامل شو چې زه د شاعرۍ ته یو ډول ته وهڅېدلم، لیواله شولم. مثلا لیکوالۍ ته تر هغې ډېر زیاته لیواله شوم. دغه د لیکوالۍ په لیکوالۍ کې چې کوم هنریت دی، زه دې ته لیواله شوم. ما ویل چې زه باید داسې یو لیکواله اوسېږم، مخکې له دې چې یو شاعره سم، زه باید لیکواله اوسېږم. نو طبعا محیط ډېر زیات تاثیر کوي. مثلا ته په هغه محیط کې اوسېږې، د هغه کار په جریان کې اوسې، دا هم په تا باندې علاقه دې ته پیدا کوي، هڅوي دې ته. نو زه فکر کوم چې تاثیر به ډېر د هماغې و چې ما کله مثلا دغه شعري کتابونه لوستل، مثلا ما ناولونه لوستل، دا په ما ډېر زیات تاثیر وکړ. که څه هم ما د هغې نه مخکې نورې برنامې درلودې، زما علاقه مندي وه، ما شعر لوسته. د هغې نه مخکې د مکتب په دوره کې ما ته شعر لیکه. زه ډېره کوچنۍ وم، د مکتب په دویم صنف کې وم. استاد په تخته باندې یو جک رسم کړی و، بیا مونږ ته ویل چې دغه په خپلو کتابچو کې رسم کړي. زه په هماغه وخت کې ما د جک لپاره یو شعر لیکلی، تاسې به وخاندئ. کله چې کور ته زه لاړم، ما پلار ته وویل چې ما د جک ته شعر لیکلی دی. دا د اوبو جک نه وي، دغې ته ما شعر لیکلی و. نو رښتیا زه پلار وهڅولم، زما پلار به م یو نیم شعر لیکه، غزل به یې لیکه. مګر زه پلار هماغه وخت نه وهڅولم. یعنی فکر وکړه، په کوچنیوالي کې دغه زما په وینه کې یو ډول ته وه. نو بیا وروسته چې زه لویه سولم، او مثلا ما په راډیو کې کار شروع کړ، بیا دغې برخې ته راغلم، د ادب برخې ته، د هنر برخې ته، طبعا نو هغه علاقه مې ډېره زیاته شوه ورسره.
ډېر ښه. د زده کړو په تړاو به هم راسو، داسې کومو خپرونو کې دي کار کړی، په دې اړه به هم راډیو ته راوګرځم. خو د خپرونو په دې برخه کې زه غواړم پوسم سې، شاعران سندرې هم ډېر خوښوي، سندرې هم ډېره اوري، او خصوصا عاشقانه سندرې. د کوم سندرغاړي سندرې ډېرې خوښېږي، او کله کله یې اوري او ځان سره یې زمزمه کوي؟ زه غواړم پوسم او هماغه سندره سی ډېره خوښېږي د خپرونې په دې برخه کې درته خپره کړم.
ډېره مننه. بالکل، زه سندرې ډېرې زیاتې اورم، یعنی له حده ډېرې سندرې اورم. خو کله چې وخت ولرم، وخت وي، زه په لاره کې سندرې اورم، زه په کور کې اورم، زه په موټر کې اورم. فقط څه وخت زه پیدا کړم، زه سندرې اورم. سندرې زما هغه سندره خوښېږي چې شعر ښکلی وي، سندرغاړی ښه غږ ولري، میوزیک ښه وي. د شعر انتخاب ډېر زیات مهم وي. نو زما هغه شعر سندره خوښېږي، او هغه سندرغاړی مې هم ډېر خوښېږي. یعنی دا زه مشخص نه شم ویلی چې کوم سندرې زه ډېر، ځکه زه هندي سندرې هم ډېر اورم. یعنی له افغاني موسیقي زه هندي موسیقي ډېر زیات اورم. نو موږ او تاسې افغانان خو بیا د هندي موسیقي او د فلم او د نو زه اورم. پښتو سندرې زه ډېرې زیاتې اورم. په پښتو سندرو کې زما فیاض خیشکي ډېر خوښ دی، ډېر ښه شعر انتخابوي، ډېر ښه غزل انتخابوي دی د سندرې لپاره. یعنی هره سندره که واوري، یو یو څه نه پوهېږم، یو یو خاص څه پکې دي د هغه په سندرو کې چې هغه زه نشم کولی په خپلو الفاظو کې بیان کړم. نو زه د هغې سندرې اورم. هارون باچا ښه سندرغاړی دی، زه یې اورم. کرن خان اورم. نو یعنی داسې خاص مشخص نشم کولی چې کوم سندرغاړی زه نه اورم. په اوس وخت کې زموږ جاوید امرخیل دی چې د وطن لپاره ډېرې ښکلې سندرې وایي، هغه زه اورم. نو خاص که بیا زما په خوښه سندره داسې خپروي، د فیاض خیشکي په غږ کې یوه سندره
یوټیوب کې به حتما پیدا شي. بالکل. د تال او تال ډېره قدر منوریدونکو، څو د فیاض خیشکي په غږ باندې ښکلې په زړه پورې در اورو ډالۍ دی وی اغلی نفیسې سحر ته، او تاسو ټولو خو گاوریدونکو ته.
زما زبدی په هغه نیم د مسجد کبوت خانه دا زبدی په هغه نیم د مسجد کبوت خانه دا چې جانان پکې وسیږي هم هغه سما کا ادا چې جانان پکې وسیږي سما کا بدا پدی پہدے نیم مسجد کبوت خانہ دا پدی پہدے نیم مسجد کبوت خانہ دا مذہب انسانیت دے محبت لو یا سجدہ بے مذہب انسانیت دے محبت لو یا سجدہ چی جانان پر کیوں سیگی ہم ہوا زمان کا بدا سپتے پہوے نیم مسجد کبوت خانہ دا پدے پہوے نیم تو مسجد کبوت خانہ دا
سیگی ہم ہوا سما کا بدا نیم د مسجد کا بتخانہ دا جب دے پہغه نیم د مسجد کا بتخانہ دا دنیا ہمشتا ستاد حرود دنیا نا دلتا بلا دنیا ہمشتا لیوانیتا یو پیغلا جنناستا فاسرالا لیوانیتا یو پیغلا جنناستا فاسرالا جانان پا کیو سیگی ہم حقا زما کا بدا جانان پا کیو سیگی ہم حقا زما کا بدا جب دے پا حق نیم کا مسجد کا پتھانا دا جب دے پا حق نیم کا مسجد کا پتھانا دا
تاسو بیا هم ښه راغلاست هم خبرونه ته هیله مندایم چې د فیاض خیش کې په غږ مو سندره د پام وړ ګرځېدلې وي خوښه سوې وي مو وي او خوند مو ترې اخیستی وي. بیا هم له موږ سره اغلې نفیسه سحر قدرمنه لیکوال او شاعره په خبرونه کې میلمانه ده. راځو بیا هم د دې د ژوند په تړاو باندې داسې کار او د زده کړو په تړاو به پوښتنې ولرم. نفیسه جانې زده کړې دې تر کومه حده رسول دي په افغانستان کې د څومره زده کړې وکړې او له کوم پوهنځي فارغه یې او تر څنګ یې په کومه برخه کې د زده کړې وکړې؟ آیا هغه هم د لیکوالي او د ادبیاتو په برخه کې وه او که په کوم بل پوهنځي کې د درس ویلی دی؟
بله و ښه پوښتنه مو وکړله. لکه څرنګه چې زما له لیکوالۍ او له شاعرۍ سره مینه وه، همدا مینه هم د دې لامل شوه چې زه باید پښتو ادبیات ووایم. له نیکه مرغه کله چې ما امتحان ورکړ، زه د خپلې خوښې پوهنځي ته بریالۍ شوم او ما په پښتو ادبیاتو کې لایسنس وکړ. بیا له هماغې له ننګرهار پوهنتون ښوونې او روزنې پوهنځی څخه فارغ شوم، نو ځکه زما مینه وه، زما علاقه وه او همدغه برخه کې ما زده کړې وکړې. ما له یوې خوا هلته په راډیو کې کار کوو، دا ژورنالیزم او ادبیات سره ډېر زیات تړلي دي.
له یوې
خوا مې هلته په راډیو کې ژورنالیزم په برخه کې کار کوو، له بلې خوا مې دلته بیا
بیا فکر کوم چې ما
سره ادبیات وایم.
ډېر ښه. موتا نو په یوه لاره روان یو. ما اول اول ژورنالیزم په برخه کې کار پیل کړ، تجربه مې ډېره حاصل کړه او ترلاسه کړه، وروسته له هغې ما پښتو ادبیات ولوستل. ډېر ښه. اوس څنګه آیا ماسټري په برخه کې پلان لري؟ ماسټري وکې، آیا هغه به هم د همدې پښتو ادبیاتو په برخه کې وي او که پلان لري کومه بله رشته کې خپل ماسټري ووایې؟
تاسو خو خبر یاست چې زه اوس له هېواده بهر یم او دلته نو لومړی باید تدریسي ژبه زده کړي. یعنی ډېره هڅه دا وي، ما زما درې کاله شاوخوا ما د دې ژبه زده کړله. بیا ما غوښتل چې په خپل مسلک کې دلته کار وکړمه، خپل مسلک باید مخته ویسم چې هغه ژورنالیزم دی، ولې متاسفانه بعضې وخت کې چانس درته نه پیدا کیږي. نو زه اوس یو بله برخه کې غواړم چې د دې لپاره چې مثلا د ما ژبه هم ډېره زیاته قوي ژبه نه ده، ګراماتیکه ژبه نه ده دلته، نو که په رسنیو کې سړی کار کوي هغه معیاري او ګراماتیکه ژبه باید زده ولري دلته، او دا مهم دی. نو ځکه هلته
دغه ژبه پکاري، نو دا چې زما ژبه کمزوري ده د دې لامل شو چې زه اوس نشم کولای چې که څه هم زما د افغانستان د پوهنتون اسناد دلته قبول شوي دي، خو د دې لپاره چې یو څه نوره ژبه زما قوي شي ښه شي، وروسته هغه تصمیم به بیا زه وروسته نیسم. ولې زه اوس په یوه بله برخه کې درې کلن درس وایم او په همدې بوخته یم.
بریالی اوسه. مې یادونه دې وکړه چې درې کاله مخکې له افغانستانه وتلې او متاسفانه کډواله سوی، هغه د کډوالۍ خوند ته هم لیدلی دی، وینې یو څه سختي ډېره لري. د کډوالۍ شپې ورځې سخته وي، خصوصا هغه اولې شپې ورځې ډېر سخته وي. کډوالۍ څومره د تا په مسلکي ژوند باندې، څومره په شاعري باندې اغېز کړی دی؟ ځکه دا موږ وغواړو نه غواړو کډوالۍ د مختصو په ژوندو باندې منفي اغېز کوي. آیا خپل شاعری دی یو څه تر تاثیر لاندې تللې ده؟ آیا شاعری دی کم سوی هغه الهام چې په افغانستان کې په تاراتو شعرونه دي لیکلو او ویل دي، دلته هم هغه سې جریان لري او که یو څه ځنډ یا یو څه هغه منفي تاثیرات شته د کډوالۍ؟
متاسفانه چې ما نه شعر لیکل بیخي دلته پاتې دي. لکه څرنګه چې تا په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې کډوالۍ د انسان په ژوند باندې، حتی د انسان پر ذهن باندې ډېر زیات منفي تاثیر لري او تاثیرات ډېر زیات دي. سړی خپل پرمختګ بیخي پاتې یعنی هر څه ورته بې معنا شي، پوهېږي؟ ځکه موږ داسې یو څه له لاسه ورکړي دي چې شاید کلونه یې بېرته لاسته را نه شوړل، چې هغه زموږ وطن دی، هغه زموږ خاوره ده، هغه زموږ کورنۍ دي هلته. نو موږ داسې یو قفس کې ګیر یو چې هغه د سرو زرو قفس دی چې نه ورنه تللی شو، نه پکې پاتې کېدی شو. داسې داسې یو حالت سره مخ یو. بیا هغوی چې په شل کاله په وطن کې کار وکړ، درس یې وویل، تعلیم یې وکړ، ډېرې بدې شپې او ورځې تېرې کړې، په هغسې حالاتو کې موږ ځان یو ځای ته ورسو. شل کاله یو عمر دی، ولې هغه زموږ له صفر سره دلته ضرب شو. نو طبعا سړی ماتېږي، سړی یو ډول ته داسې هغه جرات خپل له لاسه ورکوي، په خپل ځان یو ډول ته بې اعتماده کېږي، ورسره په خوا کې داسې ناامیده شي له هر څه نه چې څه شول زموږ هغه خواري زحمات. مثلا موږ ځان یو ځای ته ورسو، ته پوهېږي؟ مثلا لکه یو پورته ځای نه څوک ښکته غورځېږي، په ځمکه لګېږي، داسې یو حالت دی. نو په ما یې برعکس ډېر زیات تاثیر وکړ. تر یو نیم کاله پورې اصلا زه دې محیط سره عادت نه وم، بیخي یو ډول ته ډپریشن کې تللی وم، تکلیف مې پیدا کړی و دلته. د شپې باور وکړئ ما خوب نه درلوده، یعنی دا هغه لومړني هغه دي چې مثلا تاثیرات دي. ما د شپې به خوب کې حتی زه وېرېدلم یو ډول ته چې دلته زه راغلی وم. نو دا تاثیر دی د هغسې یوې ټولنې نه، د هغسې یو ځای نه، ته یوې بل ټولنې ته، یو بل محیط ته، یو نوي محیط ته ځي. نو دا خپله ډېر زیات تاثیرات لري. مثلا د یوې نوې ژبې سره چې ژبه یې کله کله زه ورته هم دا د دوزخ ژبه.
بالکل همدغه
ژبه دومره سخته ده، نو دا ډېر زیات تاثیر لري. لما یې هر څه پرېښودل هلته. ما مخکې هم تاسو ته په خپلو خبرو کې یادونه وکړه، ما ورته غږېدلو. بله ورځ مې فیسبوک کې هم لیکلي وو چې هغه زما د شعر خاپېرې هم وطن کې پاتې ده، هېڅ نه راځي راته، که نه. نو رښتیا درته یم، زه چې په دغه درېو کالو کې راغلی یم، باور وکړئ ما به یو یا دوه شعره لیکلي، له هغې زیات ما نه دي لیکلي. ځکه هغه شاعران وایي چې شعر یو الهام دی. دا رښتیا خبره ده که زه ډېر کله کوشش وکړم چې زه یو شعر ولیکم، زه یې نشم کولی، تر څو چې په هغه زما الهام ما ته را نسي، زه یې نشم لیکلی. خو نه پوهېږم دا به د محیط د بدلېدو تاثیر وي چې هغه شعر هغه زما خاپېرې هم هلته پاتې.
زه به یوه مشوره درکړم. بالکل، زه به تا ته یوه مشوره درکړم. ته داسې وکړه، د ورځې یو څو شعرونه کتابونه یې وایه، یا هم آنلاین توګه باندې شعرونه وایه، هغه شاعری برته ځان تر اکش کتر دی سی مو هم دی تعالی کل کل نو وی شیرو خبر خمن سو مهله من دی مسی د غش پی ورزی سختی ورزی پای تو رسی گو ته مو کولای سی دوباره خپل شیری برخ تر او گرزی او خپل دنیا تر او گرزی او شیرونه ولیکه تنهایی تنها زوند کوي او مطمئنه ام په تنهایی کې حتما کله سي انجینی اشپزي کوي کله سي کالی مینځي یا جارو کوي پاک کاری کوي حتما ځان سره ګډوي همداسې زمزمې کوي او سندرې وایي په دې برخه کې ته څه وایې څومره روزمره که څه هم مخکې دې یادونه وکړله سندرې ډېرې اورې زمزمې څومره کوې ګډې وډې ځکه موږ تاسې خو سندرغاړو غوندې ښکلې ښکلې هماغسې فکس سندرې نه څه زمزمه کولی په سرو په لای باندې
موږ تاسې خو د پښتو د وطن جونې یو که نه او بله دا ده چې پښتو لنډۍ هم د موږ او تاسې خپله کلتور مو دی نو زه نه پوهېږم په دې وروستیو کې زما یو ډول ترنم سره مینه ډېره زیاته پیدا شوې ما به شعر اورېده شعر به مې خوښاوه شعر به مې ویل خو په دې وروستیو کې یو ډول ترنم سره داسې علاقمنده شوې یم زه غواړم په خپله ترنم وکړم زه سندرې اورم همیشه چې یوازې اوسم خو کله چې مثلا دوستانو سره خبرې کوم په ټلیفون کې ملګرو سره کورنۍ سره ترنم کوم ډېر کله
بس نو زه منتظره یم دا اوس همدې ترنم ته یو زه ته یو بلې څوک نه دی
مطلب هڅه کوم ولې زه هغه استعداد ځان کې نه وینم چې زه مثلا
کم ترنم خود اونکو خیر قرضی در باندې مقصد قرضدار اسې
او سمه زبیا غبطه
تا کوم بیا بتره ته نظر را کی چې आवाज می څنګه د سینې څخه غدر کوم ریکارډ کوم ته خبرونه کی واچو
نه څه کو ژورنالستان یا سی بی جی سی کار
کوم سندره د تخبره کوم
سندره راز د جاوید امر خلې و سندره به واورو
اخ جانان دی وطن قدرونه اوریدونکو سندره اورو بیرته راګرځو
جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن
سخرا غلاس و یما هله مندم چې خولي سندره مودي جاوید مرخیل په غږ باندې د پامړ ګرځیدل وی منفیسا جان را بسم د مسلک برخه ته رادیو کې د په بیلا بیلو برخه کې د کار کړای دی او تجربه لري کوم برخه درته ډیر راحت او پکې خوشاله وي ځان پکې آزاد احساس ول تکه تفریح خبرونه دي ټولنیز خبرونه دي سیاسي خبرونه دي ته هم په بیلا بیلو خبرونه برخو کې تجربه لري کوم یو کې هم د سل دې زړه تللې او سټوډیو ته و ماغه خبرونه دي مخ ته وړله
بالکل خاص سوال دی بالکل لکه څنګه چې تا یادونه وکړه ما په رادیو کې په بیلابیلو برخو کې کاغذ سیاسي وي ټولنیزې وي حقوقي برنامې وي په هر برخه کې ما کار کړی دی حتی تخنیکی برخه کې ما په خپل کار کړی دی زه یعنی ډېر زیات رادیو ته په مینه تلم یوازنی ځای چې زما پکې زړه نه تنګي د هغه راډیو وه چې مثلا د شنبې د جمعې د هفتې مثلا د پروژه کې په اختر کې په هر ورځ کې مونږ په راډیو کې حاضر وو زه کال ته اوریدونکي وو د مونږ ټولې برنامې لایف وي یعنې ژوندۍ وي باید مونږ اوریدونکو ته برنامې کړي وای ما زما ټولې برنامې زیاتره ټولنیزې برنامې وي ځکه دغه خلکو خوښولې تفریحي ډېرې کمې وي په وروستیو کې ځکه چې نور نو تفریحی ته نور همکاران دوستان وو خو ما ټولنیزې برنامې مخ ته وړلي ورسره پخوا کې دی چې زما ډېره زیاته په مینه مې هغه خپرونه مخ ته وړه هغه هم د ادبي خپرونه مشاعره وه چې ما په راډیو کې لرله او هغه به دومره اورېدونکو خوښوله چې ما ته به په اونۍ کې دوه ځله واغه برنامه حتی ما ته به ویل چې دا برنامه هر ورځ کړه یعنې دومره هغه علاقمند لرله برنامې نورې خپرونې وي سمه ده ولې ما دومره علاقمندي ورته نه درلوده لکه دې برنامې ته چې ما به شعرونه راټولول ما به یعنې ډېر هڅه به مې کوله چې اورېدونکي خوښ وساتم ځکه په اونۍ کې که نورې برنامې یو ځل ما دا دوه ځله کوله او د دې لپاره چې لږ د برنامې قدرم زیات
نو ټولنیزې خپرونې کې راحت وي
ټولنیز خبرونه خو خدای ادبی خبرونه یعنی زتیر په مینا می دا خبرونه وړاندې کول او په دې مچ اوریدون کې هم د غمره خوخی او هم د غمره ګډون پکې کوي
او بل پښتنه د څومره خپسوي په اورزو پسی په خبرونه او استودیو رادیو کار کول پسی
ته باور کوي لی مجانې ما ته یو خوب وندې داسې ښکاري که نه چې څومره موږ ښې ورځې هلته تېرې کړي دي څومره ښې خاطرې ما څوارلس کاله په یو ځای کې کار کړی باور وکړي په یوې رسنۍ کې ما څوارلس کاله کار کړی دی یعنې دا ډېر یو اوږد مزل و د ما په ژوند کې او دا یوه ډېره اوږده تجربه وه چې ما درلودله هلته ولې زه هغه ورځو پسې ډېر زه یې کله کله اوس هم په خوب کې ګورم هغه ورځې هغه شپې مثلا هغه راډیو هغه راډیو اوس بنده ده چې ما پکې خپرونې هغه د ښځو راډیو وه ما خپرونې پکې چلولې ما خپرونې وړاندې کولې نو له بده مرغه چې هغه اوس فعالیت نه لري راډیو ولې زه هغه شپې ورځې زه په خوب کې هم ګورم همیشه نو ډېره زیاته پسې خفه یم خدای دې وکړي هغه ورځې بیا را وګرځي زه بیا لاړه شم که نور څه نه وي هغه خپل وطن خو وي خپله خاوره وي نو خفه یم
پوښتنه مې همده ده که داسې کوم وخت زمینه درته برابره سي وطن برته په هماغه پخوا حالت را وګرځي آیا غواړې دوباره ولاړه سې هلته همداسې فعالیت ولرې آیا غواړې بیا هم په راډیو کې کار وکړې آیا غواړې سې بیا هم هماغه ورځې تکرار کړې او که نه
زه غواړم چې دا اوس هم که داسې حالات لږ زر مساعد وای زمینه مساعده وای کله کله وایم که ماته یو لس زره روپۍ په یو دفتر کې چا معاش راکولی هلته او زه په خپله خوښه تللی هلته ته باور وکړې چې زه یو دقم په دې هېواد کې نه پاتې کېږم یعنې مونږ ته فکر وکړه یو عمر ته هلته تېروي نو ته به څنګه خپل وطن خپله خاوره هېره کړې مثلا ته په خپل مسلک کې کافي تجربه لري ته به څنګه وشکړلی چې بیا راسې له صفره په بل ځای کې شروع کړي دا واقعا سخته ده زه غواړم بیا لاړه سم خو که زمینه مساعده وي که حالات جوړ وي په ډېرې مینې سره زه تللی شم او زه غواړم همدا سبا لاړه شم خو متاسفانه باید ووایم چې
نسي کولی خیر هغه یو متل لروی د صبر میوه خوږه وي هیله مند یم چې بیرته حالات ښه سي او موږ تاسې ټول بیرته په هماغه خپلو وظیفو خپلو مسلکو خپل وطن کې سا واخلو کار وکړو افغانستان کې اوس هم محدود انجونې کار کوي رسنیو کې محدود فعالیتونه لري غواړم د هغو انجونو په اړه پوښتنه درنه وکړم یا پیغام درنه واخلم چې علاقه لري غواړي کار وکړي اما نسي کولی محالات ورته برابر نه دي د باندې نسي وتلی هغوی ته څه په کار ده آیا ځکه ډېری داسې انجونې داسې هغوی خپل امیدونه له لاسه ورکوي بس یا ودونه اوسي ودونه یې وکړي او یا هم همداسې کوم فعالیت نه لري آیا دوی له کوره هم کولی سي فعالیت ولري آیا دوی خپل له کور له منځه خپلو زده کړو ته له خپلو همدغه علاقه مندي سي په کومه برخه کې لري کولی سي پر مخ یوسي که
یا خبره دا ده چې زمونږ او تاسې ټولنه یوه اسلامي ټولنه ده او د دې سره په خوا کې هلته کلتور یا فرهنګ ډېر حاکم دی او ډېر کله فرهنګ د دې اجازه نه ورکوي یوې نجلۍ ته یوې ښځې ته چې هغه خپل استعداد خلکو ته وښيي په داسې حال کې چې تېره ورځ ما په ټیک ټاک کې د یو چا لایف برنامه کتله په هغې کې یوه نجلۍ وه یو ترنم یې کو ته باور په خدای وکړې مجانې یعنی دې نجلۍ یو یو ځانګړی د دې په غږ کې یو ترنم یې کو یو یو خوږوالی و د دې په ترنم کې په هغه نجلۍ په مستار نوم په دې هغه کې راغلې په دې لایف کې راغلې وه ته باور وکړئ چې ما ویل چې یعنې ډېر ښه ښه سندرغاړي په هغسې سندره ونه شي ویلی دا استعداد که په افغانستان کې دا پټ و دا اوس هم پټ دی دا اوس چې دا په مستار نوم راغلې وه دا پټ و دې نه غوښتل بل چا ته ځان وښيي مطلب څوک یې وپېژني خو خبره دا ده که دا په افغانستان کې وه طبن دغه استعدادونه دې سره په خوا کې یوازې دغه نه چې مثلا یو څوک د خپل غږ یو چا ته وښيي یو څوک د خپل هنر وښيي یو څوک د په یوه برخه کې استعداد لري مثلا هلته تاسې یادونه وکړه چې جنکۍ په راډیو کې کلونه یې کار وکړ زه فکر کوم ټیک ټاک اوس تر ټولو یوه ډېره ښه رسنۍ ده چې دوی کولای سي په ټوله نړۍ کې دوی پکې فعالیت وکړي. خو خبره دا ده چې افغانانو خدای دې افغانان لري له هر څه یو ډول ته داسې د هر څه مثلا کپام اصطلاح د هر څه نومې بد کړی که په دې ټک ټاک یې نه دا یوه ښه رسنۍ ده د غږ رسولو لپاره د خپل د استعداد د ښودلو لپاره او هر چا سره اوس په کور کې شته دی دا یوه ښه راډیو ده. خو خبره دا ده چې موږ افغانان چې هر څه کې افراد کوو که هغه په هره برخه کې وي نو زه فکر کوم چې دغه خویندې چې په کور کې ناستې دي هغه ژورنالستانې خویندې هغه د رسنیو خویندې چې دوی اوس نشي کولی په رسنیو کې فعالیت وکړي دوی کولی شي فیسبوک کې فعالیت وکړي هلته لایف راتلی شي په ټک ټاک کې فعالیت وکړي مثلا په یوټیوب چینلونه ځان ته جوړ کړي د دغې لارې دوی فعالیت کولی شي یعنی دغسې د نه کینې اوس یوټیوب چینل تر ټولو ښه عاید لري په افغانستان کې دوی کولی شي مختلفې برنامې پر مخ ویسي په که هغه حقوقي وي که مثلا ټولنیزې وي سیاسي وي یعنې کولی شي په دغه برخه کې ځان فعالیت وکړي. فیسبوک ښه رسنۍ ده که موږ یې ښه استعمال کړو ټک ټاک ښه رسنۍ ده یوټیوب چینل ځان ته جوړولی شي دوی د خپل استعداد نه هغه کوي نه پټوي او دوی د ناامیده کېږي هم نه ځکه دا ژوند چې ده دغه په امید مخته ځي.
بالکل بالکل
چې انسان نا امید سي به ژوند نسي کولای نو فکر کوم چې په دغه طریقه وشي کولای خپل ځانونه خپل هغه استعداد فعال وساتي زویم چې تر ټولو ښه لاره یې دا د خیر که دوی ته زمینه مساعده نه ده مثلا دوی ته پیسې نه ورکول کېږي د کار په بدل کې مثلا دوی نه ستایل کېږي خو دوی دې دغسې قرار یو چې په خلم په کور کې نه کښېني هغه خپل استعداد د نورو ته وښیي استعداد یې تر نورو ورسوي پرېږدي چې نور خلک له دوی یو څه زده کړي او د دوی نه یو ډول ته انګېزه واخلي ځکه د رسنیو خلک داسې خلک دي چې هغوی ماشاءالله یو څوک چې دومره جرات لري پر رسنیو ته راځي مثلا په لسګونو په زرګونو اورېدونکي لري نو فکر کوم هغه دې ځان ته کم ونه وایي هېڅکله هم هغه کم نه دی هغه دې ځان کم ونه ګڼي تر چا هغه کولی شي ډېر څه نورو ته وښیي ډېر څه مثلا نورو ته وړاندې کړي وایي رسوي ډېر ښه پیغامونه نو فکر کوم دا یې ښه لاره ده او دوی دې هېڅکله هم نه ناامیده کېږي له ژونده.
ډېره زیاته مننه نفیسه جان. نه راتلونکي لپاره څه پلان لري غواړې کله سي یعنی مخکې د یادونه وکړه چې اول باید د کوم هیواد کې ژوند کوي د هغې هیواد ژبه په مکمل ډول باندې زده کړې اوس دپاره پلان دې څه دی او غواړې بېرته خپل مسلک کې کار وکړې او فعالیت ولرې که نه؟
بالکل زه غواړم ځکه ژورنالیزم زما مسلک دی ژورنالیزم زما مینه ده چې ما له لومړۍ ورځې چې کار پکې شروع کړ تر نن ورځې پورې زه که ډېره فعاله نه یم ولې لږ لږ فعالیت کوم داسې له رسنیزو همکارانو لکه تاسې په څېر دوستانو سره زه اړیکې ساتم خو خبره دا ده کله کله زه دومره مصروفه یم دلته چې هېڅ وخت نه هغه کېږي چې زه مثلا په دې رسنیو کې فعالیت وکړم ولې زه غواړم کار وکړم په خپل مسلک کې دلته هم چې زه راغلم حتی ځینو د دې هېواد ځینو رسنیو ته زه لاړم د هغوی کارونه ما وکتل هغوی سره مې یو څه وخت مثلا هغه پرکتیک دوره چې ورته وایي هغه مې وکړله ترسره مې کړه مثلا دوه هفتې درې هفتې مې له هغوی سره کار وکړ د دوی ځکه دوی ټکنالوژي ډېره پرمختللې ده نسبت زمونږ ته د دوی تخنیکي برخه ډېره قوي ده نسبت افغانستان د رسنیو تخنیکي برخو دې شیانو ته نو ما ولید غواړم کار وکړم خو اوس لپاره ډېر تاکید مې په دغه بلې برخې ده چې زه اوس غواړم په کې درې کاله درس ووایم ځکه دا یو څه که ژورنالیزم ته نږدې نه ده خو خبره دا ده چې یعنې زما آینده ورسره ښه کېږي زه غواړم دلته یو مسلک زده کړم کار په کې وکړم ځکه دا پردی وطن دی هغه چوکۍ چې په افغانستان کې موږ ته رسېدي دلته نه شته دي خو زه نه غواړم چې مثلا زه مزدوري وکړم زه نه شم کولی زه دلته نو هماغه لامل دی چې یو مسلکي برخه خمه شروع کړی دا دلته کار کوم خو په راتلونکي کې اتمن زه دا پلان لرم له خیره سره چې زه په خپل مسلک کې کار وکړم.
ډېر ښه بریالی اوسې او هیله مند یم چې خپلو ټولو هیلو ته او ارمانونو ته ورسیږي. غواړم د خپرونې په پای کې یوه بله سندره هم ستاسو په خوښه ولرم او بله سندره هم ستا په خوښه واورم.
سندره که زما په خوخه اوري نو نه پوهېږم. د هارون باچا یو ښکلې سندره به راته خبره کوي. راځئ چې خلک ژوند ته پرېږدو، خلک مینې ته پرېږدو، او پرېږدئ چې هر څوک په خپله خوښه ژوند وکړي. پرېږدئ چې هر څوک چې څنګه یې خوښه وه هغسې مخته لاړ شي، پرمختګ وکړي، کار وکړي، ژوند وکړي. نو د هارون باچا دا سندره کله کله زه اورم چې ژوند کوم سندرې راته راوړه. په داسې حال کې چې له بده مرغه په افغانستان کې سندرې بندې دي اوس. نو
سندرې نه دي بند، ژوند هم بند دی. ډېره زیاته مننه.
دا سندره خبره کوي، اورېدونکي به یې واوري، موږ او تاسې به یې واورو،
خوند به ترې واخلو.
بالکل.
ډېره زیاته مننه کوم اغلې نفیسې سحر چې نننۍ خپرونې کې دې برخه واخیستله، ملتیا دې راسره درلوده. انشاءالله هیله مند یم چې بله خپرونې کې درسره مرکه کوم، او د تا هیلې و ارمانونه هم پوره سوي وي. که څه هم ارمانونه نه پوره کېږي، یو دې پوره کېږي، یو بل راپورته کېږي. هیله مند یم چې خپل مسلکي برخه کې دې لا پرمختګ کړی وي، او کوم هدف لري هغه ته رسېدلی اوسې.
ډېره مننه لیما جانې. زه په دې هیله یم چې بل ځل که تاسې ما سره مرکه کوئ نو ما تا دواړه په وطن کې په یوه چوکۍ کې سره ناست یم مخامخ. داسې خوشحاله اوسې. له تاسې مننه چې خپل وخت مو ضایع کړ، ماته مو وخت راکړ. کور مو ودان، خوشحاله اوسې.
کور آباد، سلامت اوسې، خدای پامان.
تال
پیغامونه، خبری اتری، سیمیز دودونه او سندری. درسی ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.